د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اوري وی بلې خبرونه ته مو زنور یسنوري هر کله کوم یو ځل بیا مو کوچنی اختر مبارک پدې هله چې ورځې او شپې په خوښۍ کې تیرې کړئ. خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو. نن په افغانستان او ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ د سعودي عربستان تېره شپه اعلان وکړ چې د یکشن بې ورځ اختر ده. طالبانو د حکومت سترې محکمې هم تېره شپه اعلان وکړ چې په فراه، کندهار، غزنی، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې ګڼ شمېر کسانو د کوچني اختر میاشت لیدلې او شرعي محکمو ته یې د میاشتې د لیدو شاهدي ورکړې. نو پر دې اساس د یکشن بې ورځ د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبانو حکومت درې ورځې رخصتي اعلان کړې او ویلي دي چې د اختر په شپو ورځو کې به په کابل ولایتونو کې امنیتي تدابیر ډیر کړي. د افغانستان او سعودي عربستان ترڅنګ یمن، متحده عربي امارات او قطر او کویت هم اعلان کړي چې نن د اختر لومړۍ ورځ ده. خو پاکستان، هند، بنگلاديش، ایران، مالیزیا او اندونیزیا ویلي چې د دوشنبه په ورځ به د اختر لومړۍ ورځ وي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د کوچني اختر د مبارکۍ ترڅنګ یو ځل بیا په افغانستان کې لوګو کسانو ته اندېښنه ښودلې ده. د WFP د افغانستان څنګه د شنبې د ورځې ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، په داسې حال کې چې د کوچني اختر په میلیونونو لمانځون کې او به خیش د کوچني اختر په میلیونونو لمانځون کې ل خپل کورنیو سره د خوړو پر دسترخوان راټولېږي. په افغانستان کې په هرو دریو کسانو کې یو کس وږی بده کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام لمرسته ورکوونکو غوښتي دي چې د خوښۍ او شکر په دې ورځو کې د شیر د مل اورګ له لارې له یوې افغان کورنۍ سره د خوړو مرسته وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې له خپلې خاورې د افغان کډوالو د په زور ایستلو ضرب الاجل لغو کړي. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې د شنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې په ځانګړي ډول له پاکستانه د افغان هنرمندانو پر ایستلو اندېښنه څرګنده کړې ده. د سازمان د بیلګې په توګه د نور الله په نوم د یوه افغان هنرمند یادونه کړې او ویلي دي چې که هغه افغانستان ته واستول شي دا به نه یوازې ظالمانه وي، بلکې په دې کار سره به دوی خپل غږ، میراث او هویت له لاسه ورکړي. د امنیسټي انټرنیشنل په خبره پاکستان باید وروستۍ مهلت لغوه کړي او د هغو کسانو ساتنه وکړي چې له لسیزو راهیسې دا هیواد خپل کور بللی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې افغان سندرغاړو له نسلونو راهیسې خپل هنر ژوندی ساتلی، خو له دې هیواد د افغانانو د ایستلو لپاره د پاکستان د حکومت د وروستي مهلت د مارچ 11 نیټې ته په ورنږدې کېدو سره د نورالله په څېر هنرمندان له یوې ویجاړونکي راتلونکي سره مخامخ دي. داسې راتلونکي سره چې موسیقي به یې د تل لپاره غلی شي. طالبانو خپل مخکنی واکمنۍ په څیر بیا په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی دی. د پاکستان حکومت ټولو بیا اسناد او د ای سی سی په نوم د افغانستان د تابعیت کارت درلودونکو ته ویلي چې د مارچ 13 د مخه له پاکستان ووځي که نه، له دې نېټې وروسته به په زور له دې هېواده وایستل شي. د راپورونو له مخې له 8 لکه زیات افغان کډوال له پاکستان څخه د په زور ایستلو له خطر سره مخامخ دي. په تاسو کې روسي پر اوکرين بریدونو ته زور ورکړی. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون شنبه د مارچ په 9 د اوکرين له لویدیځو شریکانو څخه د روسي په وړاندې د پیاوړي غبرګون غوښتنه وکړه. زيلنسکي تېره شپه په یو ویډیوي پیغام کې وویل، زموږ شریکان باید په دې ښه پوه شي چې دا بریدونه یوازې د اوکرين پر ملکي وګړو بریدونه نه دي، بلکې په ټولو نړیوالو هڅو هم دي. پر هغې ډیپلوماسۍ چې موږ یې د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره مخته وړو. د اوکرين ولسمشر وویل، دوی د یوه غبرګون د یوه جدي غبرګون تمه کوي او زیاته کړه چې له ټولو لورو متحدو ایالتونو، اروپا او له ټولو هغو نړیوالو چې په ډیپلوماسۍ کې ښکیل دي، یوه پیاوړي غبرګون ته اړتیا ده. زيلنسکي زیاته کړه، روسیا باید سولې ته اړ ایستل شي او دا کار یوازې د فشار لارې کېدای شي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
پرونه ته شراخلې ستر خوشحال وای پراتلو در سره ډیره خوشی راوړه. په خوشحال باندې د قدر د نوروز د مثلث پر خبرونه کې پر نوروز شکی شو. په اوسنی افغانستان او شاوخوا سیمه کې د ځینو تاریخي روایتونو له مخې نوروز له شاوخوا 4000 کلونو راهیسې لمانځل کیږي. د دې وجه د تاریخ په اوږدو کې کله نوروز ګرم لمانځل شوی، تر دربارونو رسیدل کله په کلیو باندې کې خلکو خوشحالي ورته کړې ده. نوروز له دوو کلمو جوړ شوی، له نو او روز څخه. کلمات د اوسنی فارسی دي خو ترکیب پښتو دی، ځکه چې لومړی د نو صفت راغلی بیا موصوف ورسره یوځای شوی دی. د طالبانو په واکمنۍ کې د نوروز لمانځلو سره مخالفت کیږي، خو که چیرته د عربانو تاریخ ته مخه کړو، په هغو واکمنیو کې چې مسلمانان پرې ویاړي نوروز لمانځل کېده. د تاریخي روایتونو پر بنسټ د مامون الرشید په زمانه کې د نوروز جشن لمانځل کېده. شاعر احمد ابن یوسف الکاتب چې د عباسي زمانې له پیژندل شویو وزیرانو څخه و، مامون الرشید ته په طائف کې د نوروز په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د سرو زرو تحفه ورکړه چې ورسره هندي اوټ هم و او شعر یې ورته ووایه. دا شعر د شهاب الدین محمد ابن احمد ابوالفتح الابشهی په کتاب المستطرف فی فن مستظرف کې چاپ شوی دی. د نوروز په مناسبت د سوغاتونو د ورکړې رواج د امویانو په زمانه کې پیل شوی. دا تحفې به وایزانو، شاعرانو او امیرانو، خلفاو ته ورکولې. د امویانو او عباسیانو ګڼ عمره له اسلامي علومو سره آشنا وو او په دربار کې به یې هم ډیر دینی عالمان وو. د دغې زمانې ترګردو مشهورو شاعرانو چې ډیر کله به په دربار کې وو نوروز ستایلی دی، او کله هم له دینه باخبره پاچا او د هغه شاوخوا عالمانو دا خلک د نوروز له ستایلو او د نوروز له میلو نه دي منع کړي. دلته د بحث لپاره د سکایپ لاري لیکوال ډاکټر محب زخم را سره دی چې پخوای هم د ازادي راډیو په خبرونه کې د نوروز په ارتباط له موږ سره ډیر کله خبرې کړې دي. د دوی منندوی یم. او دلته په مشال راډیو کې زما همکار بشیر ګواش را سره دی. هرکلی مو کوم ډاکټر صاحب زخم. کلمړی له تاسو واورو د نوروز د کلتوري رواج په اړه، خصوصا د افغانستان په جغرافیه کې که لنډ معلومات را سره شریک کړئ.
سلامونه تاسو ته، قدرمن ګواخ صاحب، او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته د نوي کال مبارکي وایم. هیله ده چې نوی کال د هیلو د پوره کېدو او د ډیرو خوښیو کال وي. د افغانستان په جغرافیه کې څومره چې ما یادیږي، البته تاریخي لحاظ خو تاسو کافي معلومات ورکړل چې په دې ټوله سیمه کې نوروز لمانځل کېده. اما زما د ماشومتوب له وخته چې زما یادیږي، نوروز کې به د نوروز په شپه به مو سبزی چلاو پخاوه او ورسره ماهیان او د ورسره هفت میوه به جوړېده. د نوروز په سهار به واړه و زاړه و حسن اکثره ځوانان او ماشومان ټول به وتل غونډیو ته، غرونو ته، د غرونو لمنو ته، چیرته چې به شنیلی وه او چیرته چې به دغه واښه شنه شي و، خصوصا هلته به ورتلل. او همدارنګه په زیارتونو به خلک پنډیدل او د نوروز لمانځنه په دې طریقه کېده.
ډاکټر صاحب، دا په کومه سیمه کې د افغانستان؟
بته ما ماشومتوب خو په کابل کې دی تیر شوی دی، نو
د کابل نوروز کنه. د سخی میله به هم و؟
او بالکل، او د سخی میله و، خو دا چې هغه لمغ نه لري و هلته به نه تلو. موږ په هوایي بلاکونو کې اوسېدو، بیمارو سیمه کې، او نور ماماخیل مې هغوی په چلستون کې اوسېدل. بیا به موږ چلستون ته ولاړو د ترورزیانو سره یو ځای، لوی لخکر به مو جوړو بیا چلستون کې. د چلستون په دوو سیمو کې به دغه میلې وي، یو ملا بزرګ بولي، یو زیارت دی د اوتومیخانیکي تکنیکوم څنګ کې، هلته به خلک ورتلل. او بل میر شاه رسول ولی یو بل زیارت دی د چلستون د غره په سر چې هلته د چلستون منار هم ورسره ولاړ دی، هلته به خلک تلل. نو په دغو دوو ځایونو کې به میلې وي، موږ به اکثره وخت همدغه ملا بزرګ ته ورتلو.
مننه ډاکټر صاحب. ګور صاحب، مخکې تر دې چې تاسو ته راشم، کابل ته باور شو د نوروز د وی زړې میلې چې په هغه وخت کې په نوروز باندې نه ولا کېدل دا بسره ووینو ورسب د افغانستان په ختیس کې د نوروز میلې ډیر ځانګړې وي فرزن د انوانو میله په دې وخت کې کېده مشاعره به کېده نور څو
او اول خو نوروز د ستاسو مبارک ډاکټر صاحب او په نګرهار کې په ټول ختیس کې په لغمان کې نورستان کې کونړ کې د نوروز بڑا لک بدل شي او هغه په دې شکل باندې بدل شي چلته مشاعره کیږي په مختلفو ولایتونو کې خصوصا په پننګرهار کې نارنګل مشاعره دغه دغه وخت مشاعره د پم دغه وخت کې شروع کیږي او په خو خو مونږ اوریدل دي چې تریوی هفته پر بده میله روانه او نه یوازې مشاعره بو موسیقي بو به به خلک د امیر شهید باغ ته بتلل او غلطه به د غازی امان الله خان په قبر باندې به ګلاني خودل به هم د ستل سرخرو ته بتلل په سرخوت کې غلطه د هندوانو سیکانو بیا ځان له یو میلو به مسلمانانو سره یو ځای او ټول به یو ځای غلطه میله کوله او بل خبردار چې دلته به د دیقانانو یا کروندګرو د خ بخت لپاره نیلګي کینول اغه به بودا سې زینو کې خودل کېدل چې ډېر ښکاری یعنی سرګندې مثلا په غونډې کې دي مثلا سړک په غاړې کې دي د دې لپاره چې خلک وګوري اکثره به دا د سیمبولیک ونې وي بیا به روسر په سیغه د نیلګي کې خودو کمپاین هم شروع کېده او بلکې اوس پورې دا سې کېږي په مختلفو شکلونو باندې کېږي بیا اوس مثلا په نورو زینو کې موږ وګورو په کونړ کې مثلا په نورستان کې به دوی خپل یو کلتوري پروګرامونه لري چې پاره کې خزي او سړی ټول سره راغونډيږي او یو قسم ته مشارک لکه څنګه چې د نور سیمو اتان غونډې ده دغه د نورستان یو خاص نڅاوي دي او یو موسیقي ده چې هغه خپل محلي موسیقي ده او تقریبا هر سړی ته یاد ده اسانه موسیقي نو هغه کوي او بیا دوی سره نڅاوي کوي غډيږي او سندري بلي امدا سي په لغمان کې ډاکټر صاحب د زیارتونو خبرو کړ په لغمان کې خلک اکثره چې د زیارتونو تزي په نګرار کې هم امدا سي نو یو څه په مختلف شکل باندې نوروز په غته منځل
کې البته د زیارتونو قصه خو د افغانستان شمال کې د سخی زیارت ډیر مشهور دی او د کابل ولته هم اشاره وکړه زخپل د ماشومالي و قصه تاسو وکړم د کندوز د شهر هندوان به نګرار تتل دوی به علي خو د سه رنگا رنگا شیرنی راوړي دا به کورنو ته زموش کورته بهم راوړي زموش د کور څنګه اندوان دا اوسم د ماشوم ټوپ لوري را خوژه خاطر از ما هم دغه د شیرنی به کله راوړي رنگا رنگا به وکنه یعنی د سه ډاکټر صاحب نه دا نوروز یو ډول د سه میله و په افغانستان کې سه افغان شموله و اندوان بم برخه پکې اخیسته اوس بکو بم برخه پکې اخیسته پښتونوم تاجکوم البته که قومونه یاد کړ دستر قومونه هر چا د سنو
بالکل بالکل و د ټول افغانانو ګډه خوشحالي و ټول په دې خوشحالي کې ګډه برخه اخیستل و
ډاکټر صاحب یو شخصي پوښتنه په دې نوروز کې تاسو مخکې اشاره وکړئ په کابل کې به تاسو میلو باندې ډیر ګرځیدلی یا سیزر ډیر نه هم ګرځیدل څنګه دا د اسپاکي 24 په خلکو کاو کنه میله به کلم برخه پکې اخیسته ده
ولی نه په هر نوروز کې هغه څرخونه به وو هغه دوله به وي چې نور نو یو رقم دغه وو چې طالب جنگان بالا په دې وړو وړو ځروارکونو کې به د پروړو په منځ کې شایان پټول هر چا به فرزان دانه پر اوپی چا به یو دانه اخیسته چا به دوه دانې نو هغه پروړې به یې راوسپړلې چې د هر چا په قسمت کې به هر څه وو هغه به ورته ورکول کېدې نور نو دغه وو په نوروز کې په کابل کې شورنخود او شورمشنګ دغه شیان مشهور وو او دغه افت میوه بم خرچېدل په دې زیارتونو کې د زیارتونو په شاوخوا سیمو کې چې خلک میلې ته تلل نور نو د با دیو یا د
کاغذ پرانو عجب خواندو پکې خو ځینې شان خو عادي دي لکه تاسو مخکې یاد کړل چې د نوروز په شپه باندې سبزي چلاو تیارو یا به مایی پخو په جرمني کې هم دا کار کړی
او هم د اوس مېرمن دی لګیا ده
بس نوشی جان نوشی جان موشم هفت میوه تیار کرده ده گوش تاسو ملالی جانی سرنگه
منگم هم ده سیزده چه ده یو خبر دم ده دکتر سه بمر تشاره کرده چه ده یو قسم ده در طول و افغانان و کلتور ده او دا باید پاتې شي ځکه چې دا یو ښه د ښو کلتورونه
د ښو کلتورونه
او نو او بل دا دی چې افغانان خو بدبختانه په ټول تاریخ کې ښې ورځې کمې لیدلې بدې ورځې ډېر لیدلې د ښو ورځو به ډېر
متمدن ملتونه هیڅکله خوشحالۍ نه غورځوي او البته هغه زه به د هغه راواخلم اوس ګوره د اسلامي تمدن د اوج زمانه د عباسیانو زمانه وه په دې زمانه کې عربي ژبې ډېرو مشهورو شاعرانو د خپل چې د خپل زمان بېساره شاعرانو دوی ټولو د نوروز ستاینه کړې ده په خپلو شعرونو کې زه به څو نومان دلته یاد کړم بختری شریف الرضا متنبی ابن رومی ابو تمام ابن معتز یعنی دغو ټولو د نوروز په ستاینه کې شعر ویلی دی او دوی ډېر جید عالمانو ورته وخت کې دوی به دربارونو ته ورتلل هغه دربارونو باندې شغل ځینې کسان په اسلامي تمدن افتخار کوي دغه هغه د افتخاراتو زمانه ده لیکن ډاکټر صاحب یعنی ولې ځینې کسان چې مخالفت کوي ولې ورسره مخالفت کوي
او بالکل تاسو ډیر ښه شی ته اشاره وکړه اصلا مخکې مو دا خبره وکړه او ګواخ صاحب هم دا خبره وکړه چې د خوشحالۍ لپاره خلک پلمې لټوي عادی ژوند سرهستو مانوي هر ورځ کار هر ورځ امغه عین چاره تر سره کول او د ژوند ناخوالی او جنجالونه دا ټول په سړی باندې سترس راوړي او سړی پاروایل حد ځپی نو سړی د خوشحالۍ لپاره پلمې غوړي او دغه پلمې همدغه سي مناسبتونه په لاس ورکوي نور ملتونه لکه ګواخ سچول په ډېرو معمولی پیښو میلې کوي او د خوشحالۍ لپاره یوه لاره جوړوي دا چې خلک ځینې خلک ولې مخالفت کوي زما په نظر هغه د دین نه به برسیرن تعبیر دی البته د دین هم نه بلکې د دینی روایاتو مو چې ډیر اوریدلې دي د ملایانو له خولې چې نورو سره مخالفت کوي دوی وایي چې دا له کفارو سره مشابهت دی او دا مجوسیان یعنی پخوانو آریایانو به دغه ورځ منزله نو ځکه موږ یې نه منو حال دا چې بیا هغه تکړه دینی عالمان چې دي هغوی بیا وایي چې له نورو سره مشابهت یوازې په عبادي چارو کې ناروا ده غلطه ده د مسلمانانو لپاره یعنی که یو مسلمان د هندوانو په طریقه عبادت کوي یا د عیسویانو یا د یهودانو په طریقه عبادت کوي هغه مرده ده نور نو ده د ژوند خو ټولې چارې د ټولو انسانانو مشترکې دي د ویښتانو په ډول یا سټایل د جامو په سټایل یا ډول کې د خوراک او څخه په دې شانو کې دا خو مشابهت نشته دا خو د ټول انسانانو ګډ شی دی او همدارنګه د دې جشنونو لمانځل زه فکر کوم چې په دې کې هیڅ څنځ نشته دا
او سره ورته نه دی ډاکټر صاحب زغب کنه دا لمانځل سره ورته نه دی ایران ته به ورشو د ایران یو لنډ ویډیو لرو اوس کور دلته په دې ویډیو کې او ډاکټر صاحب تاسو د روغتیایی برخه ته اشاره وکړه چې یو ډول ژوند انسان استرس ته بیایي په طبي لحاظ باندې هم دا خوره دقیق خبر ده تاسو بهتره په دې باندې پوهیږئ کنه سده لیکن بیا هم د مخالفت علت شه ده ګور څه په مشال رادیو کې تاسو تازه راپور لري چې د ننګرهار خواته خو مخالفت نه ده شول نه ورس سره داس مخالفت چې خلک زورولي
مشکل مشه داسته چې د مخالفتونو چې کیږي خصوصا دغه مسائل سره کلتوري مسائل دغه هغه عام خلک نه کوي لکه عام خلک به ته ونه ویني چې ټوله وتی چې موږ مثلا شاپ جلالباد کې ویل چې زه نارنج ګل مشاعره نه کوم یا میله نه کوم پاغه باندې حکیمان پی ورته پیچ ورته وای چې دا شیخ دی او خنه دی او بل د ډاکټر صاحب خبر کولې ماته یو د ډاکټر مولانا آزاد یو خبر را ده شو چې هغه کتاب کې هغه وای چې کم خلک د خوشاله وسره مخالفت کوي اغه تاسو دا غنور د غوی نور کړنو غوري د نور خوشاله سره مخالفت کوي لکه کدی وی خوشاله سره مخالفت کوي اغه د نور سره مخالفت کوي لکه مثلا د نوروز خوشاله د کدی سره مخالفت کوي اغه به د موسیقي سره نه دی جوړ اغه به د حتی د خو جامو سره نه دی جوړ وي دا دنیا ساده پر نه چې ته به د کی خو ګرځي بل دنیا کې به ته استا هغه دنیا ده یعنی لکه دا د مخالفت او د یو شی د مخالفت لپاره ډیر دلیل راکې دي شي نه لکه ته کول شي چې پښتو کې مطلب دی کده ټوپک نظر بده نه خ ډیر لری کیده نو هغه به نه ولي نه نو به ته وځي د ټوپک کې مشکل نه یعنی مطلب کته مخالفتونه لټه هغه د لپاره باندې ډیر دي
اوس ګوره تاسو دینی موضوع ته اشاره کړه دا هغه ماسرشته ډاکټر صاحب ته بیا هم دا سوال راځي کوم صاحب ابن عباد هغه نام تو عرب خانه لیکوال دی چې د ادبی کتابونو ترڅنګ ګڼ دینی کتابونه لیکلي دي مثلا اسماء الله او صفاته د کتاب دی چې تقریبا ټول دینی عالمان په دې باندې استناد کوي او ډیر منل شوی کتاب دی العیاد دی اخترونو په واره کې د کتاب دی الامام الشواهد القضاء والقدر نو د څرنګه دومره ستر عالم یو د بیا د نوروز په ګټه باندې یو سلی کی او دغه سره بیا په یو وخت کې د اباسیان په وخت مخالفت وکړي او اوس څوک مخالفت کوي او بل ډاکټر صاحب په اخر کې په جنو عربي وادونو کې فرضاً یو ډیر مهم ځای دی خوشو هغه د متحد عربی امارات دوبی په دوبی کې د انوانو میله راکښوي د سویانو راکښوي د مسلمانانو خوشته وشته حتی نوروز په دوبک او دا د دې سبب شوی دی چې د دنیا مختلف خلک ورمات شي او په میلیونونو ډالر ګټه هم وکړي یعنی د مخالفتونو له خوشیو سره اقتصاد هم ځپی ډاکټر
د خدای ستاسو د څمره چې په یو ټولنه کې دغه سي غني فرهنګ وي بډای فرهنګ وي او ډیر مناسبتونه ډیر جشنونه پکې وي د عمر ډیر خلک الته برخه پکې اخلي دا البته عام د بهرني توریزم په تقریبا کومه سکه عام د کورني توریزم په مسله کې اوس په دې 13 کلونو کې چې به د نوروز میلې په مزار شریف کې کېده د افغانستان له ډیرو سیمو نه له کندهار نه له هلمند نه له خوست او د پکتیا نه د بدخشان نه له هر ځینه به خلک ورتلل البته دوی چې به ورتلل نو خامخا به یو څه اخیستل یو څه به خوړل هوټلونه به نیول د سره به د توریزم صنعت غوړیده او د سیمې د خلکو اقتصاد او روزګار به ورسره جوړیده نو اقتصاد له فرهنګ سره ډیر
ډاکټر صاحب سم پام دی برخه کې له یو دیني عالم سره ما څو کار په خبرې کولې ته نوروز په ارتباط یغه ویل چې په دې کې ځینې شان له دیني عبادتو سره په ټکر کې دي مثلا تاسو مزار شریف ته اشاره وکړه یغه د دې جنډي پورته کولو موضوع یاد کړه خدا دې یغه نظر نو ما ورته ملک په یو میله کې یو شای خرابي نو ټول میله باندې خو خط نه راواسو کړي موټر یو پرزه خراب شو ټول موټر خو ورته نه چو کنه همداسې نه ډاکټر
بالکل مسله دا سیده چې په اکثر فرهنګونو کې د دین او کلتور دا یو بل کې سره داسې منحل شوی دی چې بیلول بیخي سخت دی دا اصلا د نوروز په منځل کې دغه زیارتونو ته ورتګ یا د جندو پورته کول دا خو داسې ده چې دین له نوروز سره غړه غړې کړي د دین ور سره تړلې دي. په نورو هیوادونو کې په نورو فرهنګونو کې هم سړی ویني، مثلا په دې اروپایي هیوادونو کې دا د کرسمس نمانځنه چې ده دا چې ده دا یوازې دینی اړخ نه لري، اکثره فرهنګي بودونه دي چې دا له دینی ارزښتونو سره یو ځای شوي دي، د دې لپاره چې هم تداوم پیدا کړي او هم یوه پلمه د دواړو.
مننه ګور صاحب. د خیبر پښتونخوا په لخوا هلته هم په ځینو سیمو کې اختر لمانځل کیږي، د نوروز د ازادي راډیو د فردا د څنګه همکاران سیم دي هغه سې د نن سبا د زموږ د دفتر له مخې تیری شي بیا راته وایي اختر مو مبارک، یعنی دوی بیخي د غدیار له سورې دوی لمانځي نو دوی ته اختر داده. څرنګه په د خیبر پښتونخوا کوم راپور تاسو درلود نوروز هلته په کوم سیمو کې خلک ډېر لمانځي؟
نوروز په خیبر پښتونخوا کې مو او په ځینو نورو سیمو کې هم د پاکستان لمانځل کیږي، خو په کورمه کې تر ټولو هغه ډېر زیات لمانځنه شي هغه په کورمه کې.
هلته اوس ډېر خراب شوی د جګړو له خاطر
سره، د دې چې د جګړو له کا هر کال هم داسې چې کوم دا اوس دا کال او دا تیر کال لږ جګړې کې ډېرې وي، خو بیا هم هغه خلک چې دي او ی د دوه د وژنه دا ډیر مهمه ده. د کورمې کیسه یو خدای چلته سنی او شی اوسیږي او دواړه په قام پښتانه دي. دوی چې دی بیا چې کله د غرنګ جنډي پورته کوي او هغه خپل کلتوري محفلونه کوي په نوروز کې، باقي کې بین سنی معلومې نه شی معلومې ټول یې وي، ځکه چې دا د ټول مشترک یو کلتوري دغه دی. که تاسو یو ګورئ موږ به ویډیوګانې هم لرو پاره کې مثلا د اتڼونه کوي ډولونه وایي لکه څنګه چې د پکتیکا او د پکتیا او د خوست خلک دي هغه رقم ته دی همداسې کوي. حتی د غزنه مخکې چې د لارې بند نه وي د غزنه ورته خلک راتل، ځکه چې په تاسو د کورمې تاریخ وګورئ دوی د اخواته د خوست او د پکتیا او د پکتیکا سره دا کوم قامونه چې دي، حتی د لوګرس کې دوی یو قام دي. نو بیا هغه زموږ مومندو کې دې ته ګوندی وایي، لکه ستا په ګوند کې چې ځایم، لکه ستا په ګروپ کې چې ځایم، لکه ستا په عزیزوالۍ کې چې ځایم. نو هلته چې مشکلات دوی ورځي که خوشحالۍ یې دوی ورځي او همدارنګ د هغې طرف هم راځي، نو دوی په شریکه لمانځي. بیا د دین علاوه په کوټه کې ډېر خلک لمانځي په مختلفو سیمو کې د بلوچستان، او بیا په کراچۍ کې ډېره زیاته آبادي د پښتنو هم ده، هلته نور قومونه هم چې اوسیږي. پخوا نه داسې ویل کېده چې هلته دا پارسي قام چې دی د هند نه چې کوم قام راغلی دی دی چې دی دوی په لوړه کچه بدل مدل، بلکې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دا ځلې هم چې دی یو د نوروز مبارکي ورکړې ده او هر کال دوی په هغه دولتي سطح باندې لمانځي. دا بیرته خبره هغه دغه ته راځي، تاسو ډېر ښه پوښتنه وکړه د اقتصاد، یعنی خلک که څوک پکې نه می خوشاله کې ځان شریکوي چې د دینه لږ تر لږه اقتصادي ګټه خو واخلي، لکه اوس د کورمې خبر ده دې ته په زرګونو خلک هلته ورځي او هغه نوي شیان ګوري. په چترال کې په ګلګت بلتستان کې چې زموږ د نورستان په شان ته یو سیمه ده، په هغه ته هم همدغه رقم دی، هغه ته په سرلی المانځي شکل یې بدل دی. هغه مخکې چې تاسو خبره کوله خو هغه نوروز دی، لکه دوی چې مثلا دوی یو میله لري چلم ورته وایي، نو هغه مطلب دا نه چې چلم نشي کوي، نه هغه چلم جوش ورته وایي، هغه داسې مختلف خوراکونه پخوي په عام محضر کې، لکه غټ غټ دیګونه کوي، بیا چې د هغې نه هغه لوګي خیژي، هغه دوی دپاره خاص یو اهمیت لري په کلتوري لحاظ باندې. بیا نڅاوي رقصونه یې نور خلک ورته راځي، د مختلفو سیمو نه ورته خلک راځي دلته اوسیږي. ډاکټر صاحب چې خبره کول نه هوټلونه نیسي ځای نیسي، نو هم پرې اقتصاد ښه دی او هم پرې د خلکو یو ځای کېدل دي، هم چې دی یو کلتوري هغه بیرته هغه خبره ده چې د یو خوشحالۍ یو بهانه ده.
مننه. د تاجکستان نه وروسته به مخه کړو. ډاکټر صاحب سمنک ته مخکې یاد نکو څنګه
نه مې راځي
پرواده او واښته نه دی او څنګه ورسېب څه وای
سمانه کوم دې وخت البته مو په خپل کور کې نه په خپل ځکه چې مو په اپارټمان کې وکړنه وايي بلاکونو کې البته امکانات نو خو یو مشره ترور می چت ماکر مور مشره هغه به هر کال په خواله او مو به هر کال د هغه کراوکلو اول گیز که بمو دقا سامانه که خورل او کلا کلا بای میلی تم ورتلو یواش پا بودان دی او اوس مور می اوس دقا که درلامان سیمه که اوسیگی یعنی حویلی لری انگرد لری نو مور می تقریبا که هر کال نوی کال یا بب کال نو روز تا بل کالی پخوی
دوستانو که وطن والو که دوی کور که منگ ملمانو نو آغل تا یو خزا و نو آغای دیر توخل ما سر بل ملگره و آغای ورتویل چی دا خزا دیر توخی گی و دا پکار دا بلی خونی تلاشی آغای ورتو چی دا خزا دیر مهمه دا دا سمنک په پغولو پویږي په جوړولو پویږي دا موږ رقاص راوستې هم دی لږه هر څومره چې ټوکیږي هر څومره پروا نه لري
او سمنک په ځینو کسانو په خپلو کورونو کې نه جوړاوه زما خپل په یاد زموږ په کور کې کله سمنک نه دی جوړ شوی خو یو ترور می هر کال به په دوروس کې زموږ لپاره او زما د پلار لپاره سمنک راوړ او دا دا سمنک د سہولت او چا سه په چا باندې قلنګ وي سه دا خو به خامخا دا د سمنک راو رسیدو کنه یعنی دغه دودونه دغه رواجونه باید وساتل شي باید راخپل شي او باید سمون پکې راشي دغه اروپایانو ډیر دودونه دي سه ډیر بد رواجونه مثلا په دغه چکانو کې یو دود دی دا هم په پسرلی کې وي دوی داسې کوي چې په پخوانیو زمانو کې به خلک په دې هغه وهل په لشتو وهل چې دوی بیا ماشومان وزی شوي او حامله دار شي او باردار شي او ماشوم پیدا شي تبرکن لیکن اوس هم هغه کار کوي داسې نه دی لاس ترخ شي خو په شایسته فیتو باندې یو شلاقه جوړه کړي او په ډېر ناز باندې دا کار کوي او هغه میله ګرمه ساتلې ده یعنی ډاکټر صاحب فکر نه کوي چې په رواجونو په دودونو کې تغییرات پکار دی سه هغه مثبت خواوی پک زیات شي او څنورم په ور زیات شي لیکن غرزول ټولنه لپشو غرزوي
او ولنه بالکل البته دغه دودونه په خپلم لکه جبه لکه فرهنګ لکه ژوندۍ موجودات داسې ګڼل کیږي چې په خپل هم وده کوي تغییر کوي څه پکې زیاتېږي څه پکې کمیږي د وخت په تیریدو سره دا په طبیعي توګه هم کیږي او که احیانا داسې په کوم دود کې کوم منفي ټکی وي هغه بیا سړی په لوی لاس هم سمولی او اصلاح کولی شي خو په نوروز کې ماته اصلا داسې شی نه ښکاري چې
خدا مې تر دې پورې ویل که مثلا که چا ویل چې په نوروز کې منفي شی شته کنه او بل عادتا انسانان په بل باندې خپل نظر باید ونه تپی په تدریجي حساب باندې زمینه دې ته مساعده شي چې یو بل دی یو بل خبره ومني چې هو همدا خو همدا سده و راځه دا ومنه
دا یو د زغم یو د غم دی کنه یو کلتورم دی چې خلک یو بل سره وزغمي
نو دا شد په خبرونه کې زغم صاحب هم را سره و مننه ډاکټر صاحب زغم چې په خبرونه کې ما برخه واخسته ګور صاحب له تاسو هم مننه او له لیدونکو او اوریدونکو هم منندوی یم چې دا خبرونه تر دې دمه را سره وکتله بیا مو هم نوروز مبارک
دا زده رادیو د ډیجیټل پانو درنو څونکو سلامونه زه سید شنوارم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د زده ځانګړي ورسته مو هرکلی کوم نن خبرې کې چې چینایانو د نړۍ تر ټولو نری موبایل هم جوړ کړو د بیټرۍ د ګرمېدو غمې ورسره نشته وایي تر دې نری موبایل نه هم جوړو په جرمني کې د رنگونو کومېډي او سیاسي تنظیمونو نه ډک کارنیوال جشن هم تیر شو څه پکې وو پرې خبرو مو خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی ترهګری او کلونه وروسته امریکا ته د پاکستان ډالۍ پاکستان وای ایف بی آی ته د کابل هوایي ډګر پر آبی گیټ د بریدونو تراه داعش ترهګر سپارلې امریکا مننه ترې کړې منتقدین وای بیا پر کابل د پاکستان معاملې پیل شوې دي
به شیوه های گوناگون امی ذهنیت برشان داده بود و توسط زمینه جذب شده بودند و گپ دیگه ای که یا همراه ما در مقابل دا ما در تو یک سطح نبودیم که همراه ما هم کسی مشوره بکنه و فقط بر ما کدوم چیزی که دادن میشد همون قدر ترتیب میکردن و بر ما میدادن میگفت اینی کار رو میکنیم و تا تقریبا 70% 60% خودشان همراه ما هم کار میبود و بعد از عمل اجرا میشد و هر چیزی که بوده فقط تمامشان اینجا دو جوان هستن شما ببینین ما خودم ما تاسم 8 مکتب خواندیم و کدام چیز دیگه ندارم و فقط بمی ذهنیت آمدن و کدام چیز دیگه نبودن.
سه فکر کوم چې یو ډېر زرنګ چال و چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال و وها زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوی کې او د پاکستان هغه ادعا چې اکثره ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالګي ده هغه ادعا به نور هم ټینګ کې نور به هم تایید کړي.
دا په څلور کلو کې دا سړی چیرې و چا ساتلی و دغه د عکس نه معلومیږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه د په داسې پراتی منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تېرې کړې وي.
د خځو نړیواله ورځ او د افغانو مېرمنو محرومیت خځې وایي تیرو څلورو کلونو کې ټول نړۍ او لوري او افغانستان کې سیاستونه وکړل او د خځو حقونو برخه کې سخت جفاوې هم وکړي.
اتم د مارچ بدون د خځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د خځو په غوښ پورته کولو کې همکار ووسی. اتم د مارچ پر رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د اودریګي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي.
هما په ان باندې د افغانستان راتلونکي ډیر زیاته تیار ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیر زیاته تیار ده، ځکه چې اوسنۍ نسل من تعلیم او تحصیل نه به برخې دي، کار نشي کولای، او هغه نسل چې پیاوړی و هغه نسل چې کادر و هغه د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا بینه تللی. هما په ان باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې صحیح توپیر نه لري.
تورخم د پاکستان او طالبانو جګړه تورخم نسلګونه کورنۍ بي ځای شي زرګونه سوداګریزي لارې دواړو خو ته یې ساري دي ناروغان اجازه نه لري. خلک وایي طالبانو پاکستان له لوی مسایلو نه د خلکو پام اړول لپاره د پښو او مګک لوبي کوي.
د دې تورخم جګړه هم تصادفي نه ده، د څه پیخي چې زمون په هیواد کې په دې سیمه کې تر سره شوې ده تصادفي نه دي، د ټول استخباراتي لوبي دي تر سره کیږي
او دوړو طرفه پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنگونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادی جنگونه نه دي چې سړی ډیر تشویش وکړي.
بیا هم ستړي ماشي روسته لاغې چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پاکستان لخوا د کابل هوایي ډګر د 2020 کال د بریدونو د طرح ورسپارلو اعلان وکړ. د پاکستان خارجه وزارت ویلي امریکا سره د طرحګری ضد ګډو اقداماتو کې د لومړنۍ او اخیری بندینه د چسپاري، بلکې د لړۍ روانه وي. خو دې کار د افغانستان د برخلیک پاړه نوې پښتني هم راپورته کړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي د طرحګری ضد جګړه کې به امریکا سره ولاړ وي، خو د طالبان ویان ذبی الله مجاهد وایي هیوادونه باید د داعش له نوم نه استفاده ونه کړي او د کابل هوایي ډګر د بریدګر نیولو ثابته کړه چې دا مهال د طرحګرو ځالې چیرته دي. بلخوا د طالبانو د سیاستونو څارونکي نیوکه کوي چې اوس مهال دی ډلې نه د افغانستان سیاسي خپلواکي پاکستان تر وړلې ده او د اسلام آباد لخوا پر امریکا د افغانستان د مازلې د یو بل مطلوب کس خرڅولو وښودل چې پاکستان پخوانی چینلونه بیا فعال کړي دي. د جمهوریت حکومت روستیم راستيال ولسمشر امر الله صالح دا د پاکستان لخوا امریکا ته فریب ورکول بدلی او وای چې محمد شریف الله هغه کس دی چې جمهوریت حکومت سره بندي وو خو طالبانو خوش کړ او بریدونه تنظیم کړ.
زه فکر کوم چې دا د پاکستان د حکومت هغه کوشش دی چې غواړي د شغل ترامپ سره خپل روابط بهتر کړي، د شاغلی ترامپ د پاره او د د پروپاګاندا پاره نوی مواد برابر کړي او دا هم په داسې وخت کړی دی چې شاغلی ترامپ کانګرس ته وینا کول او په ملن هاو امریکایانو او جهانیانو دا وینا کتله، یعنی ډیر حساس وخت او ډیر داس وخت چې هم خپل شاغلې ټرمپ په شی سيدي او هم پاکستان په خپل غم شریکیو هم در دي د امریکای سره اعلانوله او هم یې کریډیټ پر دې باندې اخیستی. زه فکر کوم چې یو ډیر زرنګ چال وو چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال ووهه. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوي کې، او د پاکستان هغه ادعا چې اکثرت ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوي ده، هغه ادعا به نور هم ټینګه کې، نور به هم تایید کړي.
دا سړی چینی ولای دی کېدای شي یو عادي سړی وي، په یو ډول د ډولونو به شریک وي په دې مسایلو کې، ولې اصلي سړی او مشر د دې حملې چې کابل میدان هوایي باندې حمله وکړه په هغې کې یو سلاوی افغانان او دیارلس امریکایان ووژل شول، دا هغه سړی نه دی. نو هغه سړی ډېر ماهر او ډېر قوي سړی دی، تر کوم ځای پورې چې زه د پاکستان سیاستونه او پالیسۍ او توطیې او پلانونه ګورم، د شهباز شریف خبرې یا د نواز شریف خبرې یا د دوی د استخباراتي برخو خبرې، هغه ټول توطیې د مصنوعي شیان جوړوي. او په تیرو 500 کلونو کې ټول سیاستونه د امریکې د امکاناتو نه وسیلو نه داسې ظالمانه استفاده وکړه چې افغانستان یې ورباندې در بدر او تباه کړ، خپلې تڼاکې اوږدې ماتې کړې.
د جمهوریت دوه نور والیانو حلیم فدایي او شاه محمود بخیل او لوی سفیر عبدالغفور لیوال په دې اړه اندېښنه ښودلې چې پاکستان د افغانستان پر سر له امریکا سره معامله کې پخوانی ځای بیرته خپل کړي. خدای هم د پښتني وړ بللی چې دومره لوی ترهګر او تراه تیرو څلورو کلونو کې چیرته اوسېده او کومو مهمان خانو کې ساتل شوی.
دغه څلورو کلو کې دا سړی چیرې و، چا ساتلی و؟ دغه د عکس نه معلومېږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې، لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه په داسې پرتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تیرې کړې وي. خو کله کله د تاریخ په اوږدو کې چې ورته ګوري، پاکستان چې د دغسې سختو ننګونو سره مخامخ شي، که هغه سیاسي ننګونې دي، امنیتي دي، او حتی که نړیوالې ننګونې دي د بندیزونو نورو مسایلو په اړه باندې، نو دغسې د دغه لپاره د خپل خلاصون لپاره یا د چټکو خبرو اترو لپاره یو زمینه مساعدو لپاره زمینه مساعده چې داسې یو څوک په لاس ورکړي. او پرته له دې نه چې سړی دې ته ګوري، ځینې طرفونه دا هم د پاکستان لورې نه دا آواز راپورته کوي چې کیدلی شي دا شخص په دې حیثیت په دې ابلاس دې لپاره لاس نه ورکړ د امریکا متحده ایالاتو، چې امریکا متحده ایالات د عمران خان د راخوشي کېدلو فشار په اسلام آباد باندې وري نکیل ته ډېری خبرې دي. په هر حال مسله دلته ده چې د دې شات نور څه پلانونه دي.
د کابل هوایي ډګر د ځانمرګي په طرح د پاکستان کې نیولی ده، په افغانستان کې نه ده نیولی. امریکا باید اوس په دې پوه شي او ورته ثابت هم شوه چې پاکستان د تروریستي ترهګرو ډلو ټپلو ځاله ده، او پاکستان زموږ د هیواد لپاره یو ستر خطر ده. د دې دپاره زما غږ په ټولو افغانانو باندې دا ده چې افغانستان زموږ تاسې د پلرونو نیکونو کور ده، اوس باید سره یو لاس متحد شي تر څو خپل هیواد، خپل ولس د دغو نړیوالو او د دغو ګاونډیو هیوادو، په خاصه توګه پاکستان، ایران، د ناروا جنایاتو څخه وژغوري او بیرته د خپلو پلرونو نیکونو شمله را ژوندۍ کړي.
او که څه هم تیرونه تورخم کې د تاسیساتو پر سر د طالبانو پاکستاني ځواکونو نښتې ګرمې وي، خو بلخوا دغو نښتو پوښتنې راپورته کړي او سلګونه کورنۍ هم بې ځایه کړي دي. د کرخې دواړه غاړو ته دا مهال تر 5000 پورې سوداګریزې لارې هم ایساري دي او ناروغان هم تګ راتګ نشي کولی. د تورخم د جګړې واضح دلیل نه دی معلوم، خو له دغو نښتو وړاندې پاکستاني لوري د تګ راتګ په موخه د تورخم زنجیر تړلی و او پر طالبانو یې بیا دا تور هم ولګوه چې د ورځو کې ورته مخې ته یې پوستې جوړولې. که څنګه طالبانو خبرې کړې ویډیوګانې خې چې د دوی عسكر د پاکستان تر کمیساری وروختي دي خو د جګړې لزای آزادۍ رادیو ته طالب سرچینو ویلي دوی ته مرکز ویلي چې نخته و نه کیو هدایت ته منتظر شي خو ځینو طالب وسلوالو تر امر وارنه وکړه بل په سرچینې آزادۍ رادیو ته وایي د جګړې لامل د تورخم او ګړکو اوسیدونکو شاوخوا 800 کورنۍ مجبور شوي چې د لالپوري ولسوالۍ د سرکه کې خیمه ودرېږي دوی نه د روژه مات امکانات لري او نه هم یو شمیر کورنۍ د سرپنا لپاره اسانتیا لري هغه ټکه چې طالبان یې پاړه خاموشه دي بلخوا که څه هم طالب فعالانو په ټولنیزو رسنیو د تورخم جګړه له پاکستان سره د طالبانو د دښمنۍ ثبوت بللی خو دغه نښتو ته په اشاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي طالبان یو انچ هم له ډیورنډ کرښې څخه د دوی خواته د وختلو جرأت نشي کولی په ټولنیزو رسنیو د طالبانو منتقدانو هم ویلي هغه طالبان چې پاکستان سره د دښمنۍ دعوی کوي ولې د خپل هیواد لوڼې خلک او ناروغان مجبوروي چې پاکستان ته واوړي
د تورخم د نشتو په برخه کې باید وایم چې دا یو مزمن مرض دی دوامدار پرابلم دی په هر کال کې څو ځله پیښیږي او شایي اساسي هدف یې دا وي چې د سیمې اقتصاد وځپل سي د سیمې خلک پر خپل پښو ونه درېږي او ځکه دا عموما پر دې لار باندې ټرک ډرایوران د تیلو ټانکونه لیړی والا رستورانونه هوټلونه دا ټول پر دغه لار باندې دغه پښتانه دي او د دغه خلکو اقتصاد باید هیڅ کله جوړ نسی په څو میاشت کې یو ځل باید یو پرابلم دته خلق سي او د څو ورځو لپاره باید خلک په اقتصادي مشکلاتو گرفتار سي څو د دې خلکو هغه وابستګي چې د تړاو چدي پر پنجاب او پر پاکستان باندې دوامدار وساتل سي یعنی په بل عبارت باید د خلک هیڅ کله د اقتصادي لحاظ په پښو ونه دري زه فکر کوم چې په دې دایو د 300 او په دې او دا د 300 کلونو کلونو راهیسی عملی کیږي متاسفانه تر اوسه پورې دې ته یو دوامدار یو ابدي حل لار نه پیدا شوی
د دې خدای په نامه او دا پنځه شل ورځې چې په تورخم کې کوم مصیبت روان دی او یا همیشه په کوټې په سرحد کې په بندر کې همیشه ستونزې وي جنجالونه وي او دلته پنجاب ته ډېر نقص نه رسیږي دلته افغانستان او د پښتنو بلوچو سوداګرو غریبکارو خلکو ته ډېر نقص رسیږي ځکه هغه دلته تجارت کوي د پاکستان مالونه راوړي دې منطقې ته د افغانستان مالونه وړي خواته او دوړو طرفو ته پښتانه او بلوچ ضرر کوي پنجکان ته ضرر نه رسیږي او دا جنگونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنگونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي او خزما هیله به دا وي چې د دواړو ملکونو ترمنځ دوستانه سرحدي مناسبات موجود وي د ډیورلاین دواړو خواو ته مظلوم قومونه نه باید په جنګونو کې تباشي ووژل شي او اقتصاد ته ضرر ورسیږي او د سولې مذاکراتو دوستۍ له لارې د ښو مناسباتو له لارې کم مناسبات وي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دا به ډېره ښه خبره وي
او پر هیواد د مارچ اتمه یاد خزو نړیواله ورځ په داسې حال کې راګرځېدلې چې پر لپسې څلورم کال لپاره هم انجونې او مېرمنې د طالبانو د امر په اساس ښوونځیو کورسونو پوهنتونو د طبي نیمه لوړو زده کړو تحصیلي ادارو او پارکونو ته د تګ اجازه نه لري د راپورونو له مخې طالبانو تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه اویا فرمانونه د ښځو د حقونو محدودولو په اړه ورکړي چې له محرم پرته سفر نه نیولې د ښځو تر لوړ غږه پورې تلاوت باندې بندیزونه لګولي او د امر بالمعروف قانوني هم چې تازه جاري شوی دی د ښځو پر ضد بلل کیږي د افغان نجون لپاره روان هجری لمریز کال کې تر ټولو سخت خبر د طبي نیمه لوړو زده کړو د ادارو د بندونو چې د طالبان لخوا یې فرمان ورکول شو دا چې خزی له نرسنګ او قابلګۍ هم منشوي تازه رپورټونه خي چې دم غړې افغانستان کې په لنګون له هر سلو زرو مېرمنو څخه شپږ سوه او شل مېرمن د صحي خدماتو نه نو رسیدو لامل امري او 14.5 میلیونه نوري افغان مېرمنې د صحي رواني خوړو او بیروزګاری اقتصادي ستونزو او خوارزاکۍ لامل کړيږي د ملګرو ملتونو د سروې لمخې چې په 2014 کال کې شوې ده و 50% افغان مېرمنې د طالبانو له راتګ وروسته افغانستان کې ځان خوندي نه احساسي او 80% نور بیا د ځان وژنې هڅې کړې دي د غرض د خزو د حقوقو فعال ګروپونو راپور نه خي چې د مال افغانستان کې د انجونو جبري نکاح مسائل 50% او له وخت مخکې د ودولو پیښې هم 50% زیات شوې بل خو طالبان د یو سنځه هم نه منی وای افغان خوځو ته تر خو زیات حقونه ورکړي او پرې د تاوتریخوالي د پیښو مخه نیولې ده. خو په همدې تیر یو کال کې بیا ولسی وادونو د طالبانو خلاف له افغان مرمنو سره د دریدو ائتلاف جوړ کړ او د جزا نړیوالې محکمې باندې فشار راوړ ترڅو د طالبانو د ځای ملاحبت الله او قاضي القضات عبدالحکیم شری د نیولو امر ورکړ. هغه ټکه چې افغان خوځې د خپل حقونو لپاره تلافي نه بولي. اتم د مارچ د خوځو
نړیواله ورځ اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ ده چې په ټوله نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځل په نړۍ کې د دې نښه ښیي چې ښځو ته خپل حقوق ورکول کیږي، ښځو ته احترام کول کیږي او ښځو ته په ټولنه کې څه هم ورکول کیږي. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د ښځو ورځ نه لمانځل کیږي او ته ښځو ته نه احترام کیږي او نه ښځو ته په ټولنه کې څه هم او خپل حقوق ورکول کیږي. اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار ووسی. اتم د مارچ په رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي. عدالت، برابري او ازادي د هر انسان حق دی. د افغانستان د ښځو په حقوق ورکولو کې د افغانستان د ښځو سره ودرېږي، د افغانستان د ښځو غږ پورته کړي.
لکه چې تاسو څرګنده ده، افغان میرمنې په ډیرو سختو شرایطو او تاوتریخوالي کې ژوند کوي، ځکه چې د طالبانو څلور کلنۍ نظام سبب ګرځېدلی دی چې ښځې د ټولو سیاسي، ټولنیزو او اجتماعي حقونو نه بې برخې شي. طالبانو په مختلفو فرمانو په ذریعه باندې ښځې د ټولنې نه بې برخې کړې دي. د بیلګې په توګه افغان نجونې نشي کولای چې خپل ابتدایي او لوړې زده کړې مخته بوزي او همدارنګه نشي کولای چې خپل کارونو ته لاړ شي. تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو جنگ زده مملکت دی، دغه هیوادون نه دی چې همیشه پکې جګړه ده. نو اکثریت فامیلونو د بده مرغه خپل نارینه لاسه ورکړی دي او د اقتصادي اړخ نه خزینه مخته وړي خپل فامیل مشکلات. اما د طالبانو پراتګ څخه د ډیرو ستونز اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د بل اړخ نه دوه لسیزه افغانستان میرمنو ته کار وشوله او په مختلفو زمینو کې مختلف لاسته ورنیم درلودلې او مختلف کډرونه هم درلودل. د بعده مرغه د طالبانو پراتک څخه هغه کډرونه یا په افغانستان کې بینه لارل یا د امنیتی، سیاسي، اقتصادي ستونزو له کبله مختلف هیوادونو ته مهاجر شول. اوسنۍ نسل په افغانستان کې د تعلیم نه بې برخې دی. ما په آن باندې د افغانستان راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنۍ نسل من تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، کار نشي کړلی او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه هم د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا یې بینه تللی. ما په آن باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې سره هیڅ توپیر نه لري. په اولنۍ دوره کې چې طالبان کله راغلل په ښځو باندې ټول محدودیتونه یو واری راوستل، اما اوس دوره کې د په مختلفو ډولو مختلفو فشارونه د ښځو په سر راوړي چې دا ډیر زیات اشتباه ده او د ما په آن باندې ډیرې ستونزې به راتلونکي کې ایجاد کړي، ځکه چې د نیمایي برخه د ټولنې نه بې برخې کړې ده او افغان میرمنې په ډیر سختو شرایطو کې دچار شوي دي. او زه هیله لرم چې په دوه قسمت کې تغییرات راشي، بخصوص د نړیوالې ټولنې نه. غوښتنه کوم چې افغان میرمنې د هیر نکا، افغان میرمنې د هیر نکا او تبعیض و مشکلات چې فعلا په افغانستان کې وجود لري دوته باید ډیر زیاته توجه وکړي، ځکه چې افغان میرمنې ډیر په سختو شرایطو کې ژوند کوي او فعلا یوازې پاتې شوې دي او ټول جهان افغان میرمنې هېرې کړې دي، چې دا ډیر زیات متاثر کننده دی. او زه هم په عنوان د بچا چې لس کاله مې دوه کار ته مبارزه کړې ده، افغان ښځو ته مې مبارزه کړې ده، حقونو ته مې مبارزه کړې ده، ډیر زیاته متاثره یم او ډیر زیات د آینده تاریخ وینم.
بل اخوا چې رونی افغانستان ته د امریکایي لوڅو فلمونو د لوبغاړي 15 ورځنی سفر نیوکه پاره ولوي چې ولې طالبانو افغان خزي حت خپل هواد او د خپل خارونو کوڅو کې پارکونو ته لتګ منع کړی دي. خو د امریکایي لوڅو فلمونو اداکار ته تر بامیان بند امیر پارک او په ولایتونو د ګرځېدو اسانتیا برابر کړو. ویتنی ورایت چې تر دې وړاندې ایران او لبنان ته هم جنجالي سفرونه لرل، تیره اونۍ یې پرله پسې د بامیان د واورو بند امیر پارک، بلخ او هرات انځورونه او ویډیوګانې خپرې کړې چې په ځینو انځورونو کې لیدل کېږي نوموړی د خپل ورکړل شوي ساتونکي له وسلو سره ولاړه ده. طالبانو د دغه سفر په رابطه هیڅ معلومات او سپیناوی نه دی ورکړی، خو تیره اونۍ د هرات ولایت د فیلډر د پیښې په اړه وضاحت کې ویلي دا دروغ ده چې د فیلډر پیښه کې نیول شوی کس د دوی د امر بالمعروف محتسب وي، بلکې په وینا یې هغه د هرات یو دکاندار دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمال الدین د شینلند ولی اسیدین کې په کسب دکاندار. درې هفته مخکې زه د یو انجلی سره په د کروخ ولسوالۍ په مربوطاتو کې نیولی شوم او محکمه شوم او محکمه ما ته حکم کړی. اوس فلم په د هرات په مابس کې ژوند تیرو او د مجاهد د امر بالمعروف د خو ما ته هیڅ نزه ما ته څوک پیژنم، نه ما ته چا شی ویلی، نه زه د چا سره اړیکې لرم.
بل خوا د مهاجرت نړیوال سازمان په یو تازه رپورټ کې چې همدا تیر اونۍ خپور شوی وایي تیر کال په افغانستان کې څه د پاسه نیم میلیون وګړي د اقلیمي پیښو له امله بې ځای شوي. د یاد سازمان رپورټ کې راغلي افغانستان کې له 12 میاشتو راهیسې نه میلیونه کسان د اقلیمي خطرونو له امله زیانمن شوي چې تر 500,000 ډیر یې د سیلابونو، وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له امله بې ځای شوي. راپور هرات او فراه د سختو ځپل شوي ولایتونو په ډله کې حساب کړي دي. افغانستان چې دا مهال د اقلیم د بدلون له امله د 100 ډیرو زیانمنونکو هیوادونو په منځ کې شپږم ځای لري. په اړه یې د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې ویلي دغلته تر ټولو لوی ګواښونه وچکالي، سیلابونه، د ځمکې تخریب او د کرنیزو تولیداتو کموالی دی. تیره اونۍ په کوزه پښتونخوا کې دوه پیښو د حقانیه مدرسې ځانمرګ برید او د بنو په کینټ کې ډله ییز برید په ټولنیزو رسنیو پراخ بحثونه جوړ کړي. ګڼو دیني علما او سیاستوالو پر حقانیه مدرسې برید او پکې د سمیع الحق د زوی حامد الحق وژل کېدل غندلي او د مدرسو د خوندیتوب غوښتنه کړې، خو د لرو بر یو شمېر ملتپالو سیاستوالو بیا په دغه برید د خواشینۍ تر څنګ ویلي دا نشي کېدی چې حقانیه مدرسه په ځانمرګو بریدونو کې د نورو وژل کېدو ته په یوه سترګه او په خپله مدرسه برید کې وژل شویو کسانو ته په بله سترګه وګوري. حمید الحق چې د طالبانو سرسخت ملاتړ او طالبان خپل شاګردان بلل په وژل کې دوی د ټولنیزو رسنیو غړو کارونکو خخي خو دلې خو غړو نور بیا د خواشینۍ څرګندولو ترڅنګ ویلي د جماعت او مدرسې مسولان باید پوښتې چې کوم ورته ډیر پکې ورکی هغه د دوی لمنم سيزل شي، نو ځکه باید چې ټول د ترګری پر ضد یو خل شي.
د حقانیت دا ور څنګه راورسېدو نو دا د مکافات عمل هغه نتیجه ده. څنګه ځکه چې کله 15 کاله مخکې په افغانستان کې روس مداخلت وکړو او دا خپل سازایمو نو داغه په مخالفت کې امریکا میدان ته راووتله او هغوی هم دا مولان استعمال کړ او په دې مولانو باندې د پښتنو خلاف فتوا ولګولې. هغه وخت کې چې افغانستان کیسو کو اقدارانو مسلمانانو سو کافرانو دی بوی دا روسیان دی کمونستان دی د دې مرګ روا ده، نو دی هم په دې حقانیه کې مولانا سیم الحق صاحب آغاز وانو او داغه په مشرۍ کې د کفر فتوی پاغوی ولګې دی او بیا به هم په دې مدرسو کې لخر تیارې دی او افغانستان ته بدلې او څوک به وجل پښتانه به وجل او خوشاله دل وا چې مونږه دومره د خدای دشمنان جهنم ته ولېګل.
او په ټولنیزو رسنیو تیر ونې د جرمني هامبورګ ایالتي پارلمان ته د دوه افغانو مېرمنو بریالي کېدو هم هغه افغانانو ته د خوښۍ پیغام درلوده چې دغه هیواد کې له ټاکنو وړاندې یو شمېر پیښو ډارولي وو. مهریه اشفته د سوسیال ډیموکراټانو د ګوند پاساجیتوب او هیله لطیفی بیا د کیړاړ خو د ګوند پاساجیتوب چې د کډوالو د حقونو دفاع کوي د هامبورګ ایالتي پارلمان ته په غوڅ اکثریت رایو باندې لار موندلې. په کابل کې زیږیدلې مېرمن اشفته چې تر دې مخکې د پونتون استاد او حقوقي دوسیو وکیل و له بریا وروسته لیکلي له خلکو سره د اړیکو د غوې هیلو تر رسیدنې او پوهاوی زیاتولو اړوند خپل ټاکلي هدف ته رسیدلې ده. هیله لطیفی هم چې په لس کرانه کې آلمان ته کډواله شوې و د رواني ناروغانو ډاکټر دا کډوالو ته د ښو شرایطو برابرولو او له اقلیتونو د ملاتړ لپاره خپل مبارزه اعلان کړې ده. هغه په جرمني کې د روان درملنې یو لوی او مشهور بنسټ هم لري چې له کډوالو سره مرسته کوي. د دوه دواړو افغان مېرمنو په بریا ګڼو افغانان ویلي هیله پیدا شوې ده چې د دوی په اړه د ناسمو سیاستونو او د المانیانو ذهنیتونو بدلولو ترڅنګ به له حقونو دفاع هم وکړي. او تیرونه د سپینې ماڼۍ د نړیوالو ناستو په خونه کې له ټرمپ او د هغه له مرستیال جی ډی وینس سره د زیلنسکي لفظي شخړې وروسته ګڼو افغانانو د اوکراین او افغانستان د قضیو په ورتهوالي بحثونه کړي. طالب پلویانو دغه موضوع د امریکا پلوی او لملاتړه برخمنو ډلو ته د پوزي پیزوان ګرځولې او ټینګار کړی دی چې امریکا تر خپل لاس لاندې ساتلي خلک رهبران او سیاسون دغه سلوبي او پنی ملارۍ پرېږدي. د طالبانو مخالفانو بیا اشرف غنی او زیلنسکي سره پرتل کړی دي او ټینګار کاوه چې ګواکې ډاکټر غنی هم د زیلنسکي په چیرې ویبلې جګړې ته هڅول شوی وو، خو هغه د هیواد په پریښودلو د ویلوې لوبې مخه ونیوله. خو د دې پیښې وروسته که څه هم زیلنسکي بیرته د ټرمپ او د هغه تر مشرۍ لاندې له روسیې سره د سولې بهیر او امریکا ته د قانون ورکولو قرارداد ته غاړه کېښوده، مګر یادې پیښې په ټوله نړۍ کې د سیاسي معادلو د بدلون په رابطه په لوړه کچه بحثونه اندېښنې وړاندوینې راټوکولي. داسې انګېرل کېږي چې د امریکا متحدین په جلا جلا ناستو کې سره راټولېږي او په دې باندې غور کوي چې نور له امریکا سره که خپله په خپلو پښو د نړۍ د توازن ساتلو لپاره ګامونه واخلي.